گرانو او ډیرو محترمو اوریدونکو د مینټک سلامونه زموږ له خوا قبول کړئ. محترمو په تیر پروګرام کې مونږ د پروګرامونو یو نوی سلسله د تیار او رڼا عنوان لاندې شروع کړی ده. مونږ په تیر پروګرام کې وکتل چې پازل کې کلام مو او کلام د خدای څخه او کلام خدای وو. دغه پازل کې د خدای څخه او د هغه په وسیله ټول سیزونه په وجود کې راغلل. څه چې په وجود کې راغلل یو سیز هم بغیر د هغه نه په وجود کې رانغی. په هغه کې ژوندونو او همدغه ژوندون د بني آدم نورو او نور په تیاره کې ځلیږي او تیاره پرې هیڅکله هم غالبه نشوه. دا کلمت الله، دا کلام رڼا و، دا نورو. بیا موږ ولوستل خط یوحنا رسول اولنی باب اولنی لسایات. موږ تاسو ته د ژوندون ورکوونکي کلام په باب کې لیکو چې هغه له ازل نه موجود و او چې موږ واورېدو او موږ په خپلو سترګو ولیدلو، موږ ننداره وکړه او خپل لاسونه پرې ولګول او موږ د دې په حق لوس درته وایو. دا ژوند موږ ته ښکاره کړی شوی دی او موږ لیدلی دی، موږ یې ګواهی کوو. موږ د هغه تل ژوندون چې خدای پلار سره و او موږ ته ښکاره کړی شوی دی تاسو پرې خبرو. څه چې موږ لیدلی او اورېدلی دي په هغو تاسو خبرو، د دې دپاره چې تاسو را سره شراکت ولرئ او موږ د خدای پلار او د هغه د زوی عیسی مسیح سره شراکت ولرو. دا موږ ځکه لیکو چې زموږ خوشحالي پوره شي. دا هغه پیغام دی چې موږ د مسیح نه واورېدلو او تاسو پرې خبرو چې خدای نور دی او په هغه کې هیڅ تیاره نشته. که چیرې موږ په خولې دا ووایو چې هغه سره شراکت لرو خو په تیارو کې ګرځو، نو بیا موږ دروغجن یو او په حق عمل نه کوو. خو که موږ په نور کې ګرځو لکه څنګه چې هغه په خپله په نور کې دی، نو بیا موږ په خپلو کې شراکت لرو او د هغه د زوی عیسی وینه موږ د هر یو ګناه نه پاکوي. که چیرې موږ دا ووایو چې بې ګناه یو، نو موږ خپل ځان ته دوکه ورکوو او په موږ کې رښتیا نشته. که موږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه وفادار او صادق دی او هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسم بدونه به مو پاک کړي. او که چیرې موږ دا ووایو چې موږ هیڅ ګناه نه ده کړی، نو موږ خدای دروغجن کوو او د هغه کلام په موږ کې نشته. د خدای په لارې چلیدل په نور کې چلیدل دي او همدا د خدای رضا ده. نن به موږ ګورو چې ډېر خلک دي چې په تیارو کې رڼا لټوي. دا خلک به هېڅ چیرې کامیاب نه شي، ځکه چې نور یا رڼا په تیاره کې نشي پټې دی. هو، تیاره په رڼا کې پټې دي شي. او داسې ډېر خلک وي چې د خدای پاک کلام د خپل ځان دپاره یو داسې سپر جوړوي چې پرې خپل ګناهونه پټ کړي. ډېر دي چې د خپلو ګټو دپاره د خدای پاک د پاک کلام مختلف تفسیرونه کوي او دا تفسیرونه هیڅکله د خدای پاک لخوا نه وي، خو هم د دې خلکو لخوا چې خپل هدف یې په نظر کې نیولی وي. دا هغه خلک وي چې د خپل ژوند تیاره یې د خدای پاک د کلام په رڼا کې پټ کړي وي. خو نن به تاسو ته ډېر ښایسته کیسه د تورا شریف نه وکړم چې په دې کې ځینو خلکو د دې کوشش کړی دی چې په تیارو کې رڼا ولټوي. ګرانو، تاسو ټول به د حضرت آدم او بی بی حوا د کیسې نه خبرې. هو، خدای تعالی په ازل کې هم دوی خلق کړي ول او د دې د خلق کولو نه مخکې خدای تعالی هر څه جوړ کړل. ځمکه، آسمانونه، رڼا، ساروي، مارغان، غرونه، میدانونه، میوې، سبزیګانې. لنډه دا چې خدای تعالی د دو انسانانو د جوړولو نه وړاندې هر یو نعمت جوړ کړو. لنډه دا چې خدای تعالی د دې دوو انسانانو د جوړولو نه وړاندې هر یو نعمت جوړ کړو، ځکه چې دا انسانان خدای پاک د خپلې ملګرتیا لپاره جوړ کړي او دوی ته په ټول مخلوقاتو د خدای خاص درجه حاصله وه. که سړی وایي چې خدای پاک د جهان ټول نعمتونه هم د دوی لپاره جوړ کړي وو، نو غلطه به نه وي. په حقیقت کې خدای پاک لکه چې تورات شریف کې لیکلي دي، په شپږو ورځو کې دنیا جوړه کړه او په دې شپږو ورځو کې پنځه ورځې هغه د دنیا ټول مخلوقات جوړ کړل. هر څه چې په دنیا کې دی پنځو ورځو کې جوړ شو. په شپږم ورځ خدای پاک آدم جوړ کړو. خو حضرت آدم د جوړول نه وړاندې خدای پاک یو ښکلی باغ هم تیار کړو چې دې پکې اوسیږي. دا باغ په تورات شریف کې د آدن باغ په نوم یاد شوی دی. هر څه ډېر ښه، هر څه ډېر ښایسته و. هر څه کې د خدای لوی ښکارېده او د کائنات په ښایسته والي کې د خدای پاک مینه ښکارېده چې هغه د انسان سره لرله. داسې نعمت د خدای نه و چې انسان ترې محروم و. ګرانو، نن هم خدای پاک غواړي چې خپل ټول نعمتونه موږ ته راکړي. هغه غواړي چې زموږ ټول ګناهونه وبخي. هغه غواړي چې زموږ د هر مرض نه موږ ته شفا راکړي. همزکه خو هغه خپل یوازینی زوی عیسی مسیح راولېږلو چې زموږ د ګناهونو دپاره خپل ځان قربان کړي او د خدای پاک د انصاف تقاضې پوره کړي چې د هغه د بخښنې لار خلاصه شي، د هغه دپاره د شفا ورکولو لار، د خلاصون لار آزاده شي. یاد لرئ، دا هیڅکله د خدای پاک رضا نه ده چې انسان په تکلیفونو کې ژوند تېروي. خدا زمونږ پلار نیکه زمونږ د پاره کرلی دي او مونږ د خپل اولادونو د پاره کرو او زمونږ د مشرانو کرلی مونږ ریبو او سه هغوی خپل ژوند کې ریبي او زمونږ کرلی سه مونږ ریبو او سه زمونږ اولادونه ریبي ځکه چې هغه زمونږ اولاد دی. گرانو د تیارې او رڼا د سلسلې په پروګرام کې به نن مونږ ګورو چې کله خلک په تیارو کې رڼا لټوي نو هغوی سره څه کیږي. تاسو واوریدل چې څنګه خدای پاک د حضرت آدم او بی بی حوا د پاره ښایسته باغ او هر یو نعمت جوړ کړو او خدای پاک دوی ته په هر څه اختیار ورکړو چې د دوی د اختیار لاندې وي. څه چې خورې خورا خو د باغ په منځ کې یو ونه وه او خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا ته وویل چې د دې ونې میوه به تاسو نه خورئ، هر کله چې تاسو دا ونه خوړله نو تاسو به مړه شئ. دا ډېر سخت حکم او دا د خدای پاک اولنی حکم چې هغه خپل مخلوق ته ورکړو. ډېر ښایسته وخت و، نه ګرمي نه یخني نه باد نه باران، ځمکه هر خوشنه او پکې رنگ نه میوې او ګلونه، ښکلي مارغان، خوږې اوبه، نه مرض شته نه تکلیف نه کمزوري شته نه حاجت، ښایسته ژوند و. او په دې ښایسته ژوند کې هیڅ کمی نه و. هر ماښام به په یخ وخت کې خدای پاک راتلو او د حضرت آدم سره به یې خبرې کولې. د خدای پاک د حضور خوند هم څه بیل خوند دی. دا خوند د دنیا په یو نعمت کې هم نشي ملاوی دی. خیر وخت تیردو او ژوند هم داسې روانو، خو کله کله به دوی دا فکر کولو چې دا یوه میوه موږ نشو خوړلې او خدای پاک ویلي دي چې تاسو چې کله دا وخوړله مړه به شئ. او په دې کې ورځ شیطان د مار په شکل راغی چې دوی د خپلې لارې نه بې لارې کړي او د دې ښایسته ژوند نه یې محروم کړي. ګرانو یاد لري، شیطان د بنی آدم په خوشحاله نه دی خوشحاله، خو په تباهۍ او بربادۍ خوشحاله دی. دلته د آدم په باغ کې هغه د حضرت آدم او بی بی حوا ښایسته ژوند لیدلو او پرې خفه و. هغه د مار په جوسه کې ورغی او بی بی حوا یوازې ناسته وه. مار بی بی حوا ته وویل چې تاسو خو د باغ ټولې میوه خورئ که نه؟ هغې وویل چې نه، موږ د دغه منځنۍ ونې میوه نه خورو، ځکه چې خدای پاک ویلي دي چې هر کله چې تاسو دا وخوړله تاسو به مړه شئ. مار هغې ته وویل چې نه نه، تاسو به نه مرئ، تاسو خو به د خدای په شان د نیک او بد پیژندلو جوګه شئ. ګرانو نن هم شیطان کوشش کوي چې خلک وغولوي، هغه د خدای پاک د کلام عزت نه کوي او کوشش یې همدا وي چې خلک د خدای پاک د کلام نه بې لارې کړي. هغه خلکو ته وایي چې تورا شریف بدل شوی دی، انجیل بدل شوی دی، اصل نشته، ټول دروغ دی او تاسو نورې لارې وګورئ ځکه چې دا بدل دی. خو زه به یو تپوس وکړم چې آیا د خدای پاک نه زورور څوک شته؟ نشته؟ نو بیا د هغه کلام هم څوک نشي بدلولی. دلته شیطان په باغ کې بی بی حوا ته خبرې کولې او هغې ته ویل چې تاسو به نه مرئ، یعنی خدای چې څه ویلي دي رښتیا نه دي او نن هم هغه دا وایي. خو ګرانو، په تیارو کې رڼا نه پیدا کیږي. د خدای د کلام نه علاوه بل کشف نشته چې زموږ ژوند ورسره ښه شي. بی بی حوا د شیطان خبرې ته غوږ نیولو او یې ومنله. هغې د خدای په شان جوړېدو خوبونه لیدل چې ډېر خوند وکړي. په دې باغ کې هر څه دي، خو که چېرته موږ د خدای په شان شو او داسې اختیار را سره وي نو ډېر خوند وکړي. موږ هم اکثر هم داسې د شیطان په جال کې ګیریږو او هغه را باندې بیا لوبې کوي. دلته بی بی حوا د شیطان په خبرو کې راغله او په تیارو کې، یعنی د شیطان په خبرو کې، د خپل ځان دپاره خوشحالي او لوی لټوله. خو داسې کله هم شوي نه دي او نه کیدی شي. یاد لرئ چې زموږ د لارې رڼا یوازې د خدای پاک کلام دی. د کلام نه بغیر زموږ د پاره تشه تیاره ده. نو بی بی حوا دا میوه وخوړله او حضرت آدم ته امر کړه چې وخوري او هغه هم وخوړله. د دوی تمه خو دا وه چې اوس به څه چلو شي او موږ به روره د خدای په شان جوړ شو. خو څه وشول؟ ګرانو، د هغوی د ژوند سره هغه کرنو شول چې د هغې ثمره نن هم موږ خورو. انسان د خدای پاک د ټولو نعمتونو څخه محروم شو او دا څه سو؟ په راتلونکي پروګرام کې باورو چې بنی آدم په دې کې د خدای تعالی د کومو یو نعمتونو څخه محروم شو. اوس راځئ چې د خدای پاک نه دعا وکړو چې هغه زموږ ګناهونه وبخښي او د خپل پاک سپېڅلي کلام په وسیله زموږ لارښودنه وکړي. آی خدایا، زه ډېر ګناهګار یم. په خپل ژوند کې ما اکثر ستا په کلام یقین نه دی کړی او په دې وجه زه نن په ډېرو مصیبتونو کې گرفتار یم. ما وبخښه، ځکه چې زه ستا په زوی عیسی مسیح باندې ایمان راوړم چې زما د ګناهونو کفاره دی. په ما رحم وکړه او توفیق راکړه چې تر مرګ پورې ستا د رښتینی کلام، تورات او انجیل باندې عمل وکړم. آمین. په بل پروګرام کې به اورو چې د بی بی حوا او د حضرت آدم د دې ګناه نتیجې سوې. اوس زموږ د نننی پروګرام وخت سرته رسی. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.